دوستانو د قطر د بین الافغانی غونډي یو ګډونوال او افغان چارواکي نادر نادری و چې تاسو سره د قطر د غونډي په بیلابیلو اړخونو د ازادي رادیو مرکه اوري د سمګل له ازادي رادیو ناوري مخکمو په خبرونو کې ووریدل چې نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي برید شوه. همدا اوس را سره له ننګرهار څخه اکرام الله اکرام د تلیفون په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به تفصیل واورو دغه پیښې نور جزئیات څه دي؟
ملکپور د زوی د واده په مراسمو باندې دغه ځانمرګي حمله شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې لږ څه تنه ولسي وګړي وژل شوي او څلوېښتو ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانه تولاف ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې ټپیان په چیراګام کې نوي روغتونه او د ننګرهار ولایتي روغتون ته رسول شوي دي. بیا وایي چې دغه حمله د ماشوم د لورې نه ترسره شوې ده. ملکپور پاړه باندې داسې ویل کېږي چې دا د پاس په چیر د پاڅون کوونکو مشورو څه هم دقیق سیمه د دې پېښې لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ملکپور د پاس په چیرو او د سیمې نه یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ملکپور د زوی نقل کې د وراره په واده کې شوې ده. او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه پېښه کې د زیانمن شویو کسانو شمېر چې زیات کسان ټپیان شوي او وژل شوي دي دقیق شمېر لا دوی ته نه دی معلوم. نو طبعا د دې پېښې وروسته په نورو خبرې سره شریکو شاید د زیانمنو په شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي. که دې ته د پېښې مسؤلیت یوه ډلې په غاړه دی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له ننګرهار څخه یې د پچیرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوي ځانمرګې حملې حال راکړه. ویل کېږي چې دغه حمله د یو ماشوم لخوا شوي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ازادي راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غني په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوی لدی زره نشي وړي تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مولا داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسولیت په اساس به تر سره سي. مونږ دې مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سره غږیږو.
خوونه او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم. پورا شل کال می کیږي ورته ګورم. پورا شل کال کیږي راته ګوري. نه هغه راته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدلی. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار و. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو ل زیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښتل چې د ننګرهار د سرور دولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونی بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله به، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې، چې دغه زموږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به یې کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځونه داسې یو ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځایه نه شئ وړی، تر څو پورې چې ستاسې دغه کوم جنجیان چې درسره راغلي دي او دوی جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغه سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودرو او د ناوې او شاه سربېره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاهو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه دسي زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دای وژلو او دای را واخستو او په دې کلامنس کې خو انده د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسي وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعضې نه مینې چې وګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستي دي، دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات موزکه چې یو خدا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې موږ وګورو بعضې نه چې غورځېدلي یا لږ برابر شوي دي، یو کټ پرې چې پلانو باندې چول کېږي، یعنی دومره لوی جوړه کړې ده د پخسي کوم سوري چې دی. او ویل کېږي چې د دې لپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم را واغوسو پر روانو بو کې به یې، او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتونو لپاره به یې په دې بو کې چیر دا بدغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخول او کچیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل نو به ورته شو کار شروع کړي اوس خو چې منګه ګور دی کلا کې دسی لګ لګا ساری پاتې شوی دی خو هغه خلک چې زمنګه د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دو منزله د خاور کوټی جوړ کړي وي
د یادونه دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادی هم شته چې ځینې یې د لمانځت لوله ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو تر څنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یکی از دلایلی که ما گوش ندادم امو اولین نمونه را که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او رایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیز مطالب اوریدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل ښار د خوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي دي، دی وایي چې لیو کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډي لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کل چه وزگاریم د سیدی للار غگیز کتابون آورم د خونیز و مطالب و آوریدل زمانگ د پوه کچ الولوی.
حمیدالله لخپل همزولو هم غواړي چې خپل وخت ضایع نکړي او د کتابونو له ثبت شوي غږیزي بڼې موثره استفاده وکړي. دغه ځوانان وایي د دغه کتابونو اکثره چې په سی ډي ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځیو یې ترلاسه کوي او یا یې د انټرنیټ له لارې اوري. د نارنج سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزې سی ډي ګانې له ایران راځي.
سیدی هم تفاوت است، از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست.
دلته بیلا بیلی سی ډی ګانې لکه کیسه، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او د ماشومانو د زده کړې. اته کاله کېږي چې دغه پلورنځی لرم. وروستي دو کلونو کې د صوتي کتابونو لپاره د مراجعینو شمیر زیات شوی دی.
رحمان وایي چې د اکثره مینوال د ښوونځیو زده کوونکي او ځوانان دي. د غواري کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړې او د وی پاڼې لاري خپروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان صاحب مننه. پوښتنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډیر اشخاص لیکي، قلم راخلي لیکي، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد، یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیره مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه سی انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نورې نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه پاساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کړئ، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې دی هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه دسی بیا په پرله پسې ډول ایغه جینې راکټ کبه دلته پیسټ کا د هیڅ معنی نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې ستا
انساس موخه د مسؤلیت پذیرای ده.
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بی مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زموږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس ترسره کوو. سی ما ته څوک وایي سی پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتابې چاپ کړي، څلوېښت کتابې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بې مسؤلیته ونه لیکي. شعر هر رقمي د مسؤلیت په اساس باید ولیکو. که مونږ امزا اوس څنګه ګڼو سي، امزا ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو یغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپل په یو مرکه کې ویلي سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و، یغه ماته ویلی سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډیره مهمه ده، ځکه دای تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بس برا پورته کوو. او دا ښه پیلامه ده سي ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سي مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي م ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنی زمونږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسنانو نمونه راته ولیکه، دا اوس ډېر ستر لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکي، بیا که نوم درته ولیکي چې ورته وایي د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکي. کله سي نه سي لیکي معنا د ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نمونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم، ځکه یې نه پېژنم سي ما ته په پښتو کې ستا نه په انګلیسي کې مطالعه کوي نه سم، او هغه موږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغوی پښتو ته راژباړي نه. یعنی موږ په ادبیات برخه کې کمزوري.
همدلته پښتنه کومه لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدل لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغوی مطالعه برخه ده، کنه نور کارونه ته اړتیا ده؟ چاغو
درې برخه باندې ویشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده چې موږ باید نورې ژبې زده کړو. زموږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي چې په هغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د امغو کتابونو نه په استفاده په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم بدبختانه به وایم چې مونږ یو ورې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. اماغه خبر
نو مسولیت تو ارس لاړل
ارس لاړل
اوس یو بل پختنه کوم د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیره کمې پرانیستل کیږي یو دې کې شک نشته چې کارم کې کیږي تر ډیره پوری دا سی وی چې کومک ته نوې ښکاری هغه موږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی کومک په خوانی کتابونو ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه پختنه میداد چې د لیک سره د مسؤلانه چلن په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحی په ادبی څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صدا مرسي دا خو د نن ورځې لپاره نه پات کیږي دا چاپ شوی کتاب کتا لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو د پښتو ژبې یو لیونی یا عاشق براپور ته سی یو د ټول کتابونه به نقد کی کله سی نقدایی کتاب مثلا زیلیکم وای بس تپان یو څوک سی د خواهشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سی استاد محبوب شاه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 نیمګړتیاوی لري تپان هغه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 مشکلات لري اغه مشکلات سی زوتی اوس درکو ولی ورته اندخمن یو حل کوي نه سینن دې ته اندخمن سی چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دادا سی زو کتاب چاپ مرکز ته نه لګم ز کتاب خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منسکی سکومی وکدی د لری که کشر د کوم شر د دوی د خپل منسکی سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناسته سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راستي د تاسو پنځه وړ کینی زما په دې کتاب دی کتاب ټول مسولیت تا تراجیه د ماته نیمګړتیاوی پکې وخه سه زدا نیمګړتیاوی حل کم د دې ما سره تاسو احسان ده
محتوا وایم غرنګ
محتوا
ښه د ورسې پښتنې په توګه څنګه کول شو چې په خپل ځوان لیکوالو کې په خوانی چي هغه خوشم د قدر وړ اشخاص دي په ځوان لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه را پکې را پیاوړی کو په څو جملو کې لاندوازه دي
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دیو کی خود واکمن مزل دیو کی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سی خودی غادب پلور دی لاړ سی سیده لزان لری
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درې مګنې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغه مجلې مرستيال چلوونکي پهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبري کړې
فنکار
سلنی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پر اکی خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی خو شاعر تر شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مودوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان لا جمع کو سره او د خوونی ورځې نه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوانیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلکو پیژني او دغه افکارو سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنې راوتی تا تر ننګرهار هم را رسیدلې وي ډیر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګونه لیدل کېږي آیا محلې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالی ستونزه ده
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چاپو ته تړلې نه ده کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالي لګښت خلا دومره ستونزه نه لري په درېیمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي ډېری یې د پانتون محصلین استادان شخصیتونه دي هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر
مناسب بهیجان مجله کی مرستی کوي او تا مالی مرسته کوي سو تنه مشخص کوي.
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعی د ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته دي.
تاسو په دغه بیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مضامین یې غړي فرهنګي دي. یو برخه خو چې څلغه برخه پر مخ بیا ما د بیجان افکار ته ور شوې ده چې موږ یې په افکار باندې کار کوو. پور برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیز برخه هم تعقیبو. سیاسي مسائل ډیر نه تعقیبوي خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مون کولای شي هغه کتاب کو نور ډیرای پر کومنتو غوښنه پر فرهنګ ټولنیزو مسایلو باندې صرفي.
ما چې څومره بیجان مطالعه کړې ده هغه خو د پښتو موسیقي د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړې دي. تاسو چې د بیجان افکارو باندې داغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقي برخې ته په هم پکې تم شوی؟
لا تر اوسه مو د موسیقي په برخې کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیغمبرانه باندې کار وکړو د په هغه تاسو کی باندې چې لای دې نه باندې طریقې پیراو دی دا ورسره دی موږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقي دی د په انسان دوستۍ دی د په ټولنیز اړیکو دی د په موسیقي دی د په ادب دی د په ژبه دی د په فولکلور ټول برخه باندې موږ په پام شته دی چې کار پیوکو.
که د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالتہ کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریګي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزه دا وایم چې د دغه سنزلګل مشایره د بنسټ خودلو کورز باندې ته موجود د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته چې تاسو مثلا په هفتوار 15 ورځو کې همیش کرا غون شي او داسې ادبي غونډه وکړي.
تاسو ښکلا وخت سنزلګل مشایره بنسټ میخودل کې تاسو ویل چې د خپل ازرومه تاسو فکر کړی په هغه وخت ډیر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تیردو سره دا چې د سنزلګل مشایره هم هغه ځانی بڼه نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی. د نور سیمو لیکوالان ډیر نشي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دا برنامه پر موجود دي. یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډیر وخت وروسته یې کله یو میاشتې دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي، دوی د کینې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بهایجان مجلې کې چې کوم هم فکره کسان دي هغه موږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا موږ په شپږ میاشتو کې څلور میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ موږ ازمایښتي کانکور هم اخلو. د ورزش د برخې له ریاست سره هم موږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه موږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې موږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي. دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو موږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره لیکوالا نسیما باری. شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څو میله لرې لوی لارې تیر شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په ورخطه یې یو شاوخوا وکتل. سترګې یې سره وموښلې. سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کې ناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکی نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ورواوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلابله، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپل میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوید. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوه او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریز راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په واس کې نه و پوره، خدای دې ظالمانو مختور کی. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یو تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله، کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده، خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
بیا قصه مات کنیم، قصه مرغابی و گرگ. می فهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرگ.
نه کلنه کیانا داود په کابل کې د خصوصي خوانزی د څلورم ټولګي زده کوونکی ده. دا د خوانزی د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیرې د کیسو کتابونه خوښیږي او خپل هم خپلو همزولو ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي.
توله شاید نو دا توشه دا واشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است. یک پروانگه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوښوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي.
میگم بسیار خوب است. باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی ازی را گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رستیم کیم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوشمی نور مجلو او نشدیو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکی ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمه هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستانهای بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومانو لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومانې د ماشومانو لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیم غنی په اړه وایي،
لکه په دمرغه چې په دوهمه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجه چې موږ کله چې په خوندې کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅو، نو غوی ته فارمټونه ورکو په هغه کې باید دوی لیکل وکړي، غوی ته مقاله ورکو چې د وطن په اړه یو مقاله ولیکه. نو زموږ تمداوی چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی یا ولیکي چې پر مخ خپل هیواد ډیر ګران دی. سو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هغه ټونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټونه کې اوري هغه ولیکي.
کیانا وای د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع.
ما که خود بودم اگه پدرم قسم نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبر. باز پدرم هر شب با ما قصه میگو، باز ما با قصه شو میشنیم، باز کلان کشنم از امی خاطر سام قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا ده دود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمی دوده. ما شمان لطنکی ما شمتو با لادبیاتو سره اشنا کوي او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي.
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پوره شل کاله مې وشول ورته ګورم، پوره شل کاله نن بیا د ژړا شپه ده.
پورا شل کال می وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د جړا شپه د پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال خبرې ونه کړې، لنډ دا چی پورا شل کال می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کال می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کال په غېږ د اسمان کې وڅلور ستوري خو یو پکې یاغي وو، د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم، لدی دریو سره جوړ پکې را نغلم، او یاغي زما دوستی نه قبل ولا، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې ما نخیست، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټی را سپړی، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئین خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازا، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئین خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازا، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مرید، راتوای مسافر یې خلار روکی، خوزه چوپ یم او غک کولای نشم، یاغی ستوره په وسره لګیاو او خډیر بد ردی راته وای، خما غلی ورته وی، خما غلی ورته ویل، هو شاعر یم شی لیکم، خوزه څنګه یم به ژبه، یاغی ستوره په خندا شو ویل، یی داس چم چوسی چواز د کوم څوک ناوړي، ما وی مینو بی وسیڅه، ماوی مینو بی وسیڅه، ویل یی ته مئین ګرځی او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شې او نه زه ورسېدی شم، ویل یی ته مئین ګرځی او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شې او نه زه ورسېدی شم، نه محبوب د محبوبې شو او نه ستوره د سپوږمۍ شو، تا ته هم راتلونکی ګونګ دی، ما ته هم راتلونکی ګونګ دی، ماوی ای یاغی خایستیم، ما و ای اغی خایستیم، خزوانی لرم نولیم بی خوانده، آغا کت کت پا خانداش وی زک بی خوندی دا، چی ده حسن پا بازار کی ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته، ما و ناز او ده نیازبین کی سنو سنگا، ما و ناز او ده نیازبین کی سنو سنگا، ویل یه زک زده گورم ناز، ولی ما کتلی در توایم چستا هم پایی او چه سهرا دا، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما اشعار دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیرو دا اشعار دل تلی کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی تو یو لی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه، ما ویل یا یاغی ستوریا، ما ویل یا یاغی ستوریا، څنګه تصویر یم به احساس، خو ستوري هیڅ راته نه ویل، او لچوبتیانه می زواب واخسته، بیا می تکرار کړل چې دا غ پیرو د مرید څه کیسه، خو ستوري غږ نه کاوه، ما وی لشلو کالو وستراته دغ نیمګړې جواب مرا پریږدا، خیر دې جواب راکړه، خو ستوري هیڅ نه ویل، لا به می بل سوال ته ځان جوړولا، به می بل سوال ته ځان جوړو، چې په اسمان کې د تالین دی غک شو، وریځ راغله دی ستوره ورک شو، اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال ویدا، اسمان زماو دی یغی ستوری کی سواوری دا، اسمان لڑی ری خواشینه غصه شو، اسمان دا قهر کڑی کی او احلی، خل مالک یه زواب را نگه، خل مالک یه زواب را نگه، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکڑی، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکڑی، خو مالک سواب ور نکرد، اسمان غرور وکړ، غصه یې وکړه، ولې محبوب د محبوبې نه شو او یاغي ستوری د سپوږمۍ نه شو؟ خو چا ځواب ورنه کړ. اسمان لکړی کو ورسته، اسمان لکړی کو ورسته لخپل پاک سترګو اوخ کی راتوی کړل، خو سموخت بخت والا مالک ځواب ورنه کړ.